دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. نن د دوشنبه ورځ د 1491 لمریز کال د چنګاښ 15 نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د جون له 25 نیټه سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. دا معمول سره سم نن هم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخله کوي. روسیه ویل امریکا څخه غواړي چې په 2014 کال کې افغانستان له وتلو وروسته په دې هیواد کې د پوځي حضور د دوام د اړتیا په اړه ورته وضاحت وکړي. او د ایټالیا پولیس وایي د 2 تنو افغان مهاجرو مړي په هغه بحث کې وموندل چې لوینان نه د ایټالیا په هدف حرکت کړی و او غیر قانوني مهاجر پکې ځای پر ځای شوی و. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخله کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په سرپل کې د امو حوزې د تیلو د کان څخه د تیلو د ایستلو کار په رسمي ډول پیل شو. یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې د ازبکستان استخبارات هڅه کوي په شمال کې د کانونو د استخراج مخه ونیسي. موثق شواهد او اسناد راټول کړي دي. تفصیل په وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. روسیا ویل امریکانه غواړي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان نتر وتل وروسته په دې هیواد کې د پوځي حضور د دوام د اړتیا په اړه ورته وضاحت ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ایګور مارګیلف د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویل په 2014 کال کې افغانستان نه د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د پلانونو په اړه چې غواړي په دې هیواد کې پوځي اډې وساتي ډیر مسایل دوی ته روښانه نه دي. هغه ویل که تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د ثبات هڅې بشپړېږي نو له هغې وروسته به په دې هیواد کې د دغو پوځیانو ماموریت څه وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل د واشنګټن دا خبره چې ویلي دي نه غواړي په افغانستان کې دایمي اډې ولري تر اوسه پورې دوی ته روښانه نه ده. او دا یوازې روسیه نه ده بلکې د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم په دې اړه اندېښنه لري. هغه ویل دوی هیله مند دي چې په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. د ایټالیا پولیس وایي د 2 تنو افغان مهاجرو مړي په هغه بس کې وموندل چې لوینان نه د ایټالیا په هدف حرکت کړی و او پکې غیر قانوني مهاجر ځای پر ځای شوی. وایي د ایټالیا پولیس وویل دغه بس دوه ډریوران چې یونانیان دي د ایټالیا د انکونا بندر ته له رسېدو سره سم د انسانانو د قاچاق په تور نیولي دي. د مصر نوې منتخب ولسمشر محمد مرسي پرون وویل چې د ټول هیواد مشر وي. مرسي د دولت تی تلویزیون لاره په وینا کې ژمنه وکړه چې د ټولو مصریانو ولسمشر وي. نو مولوی همدار ازول چې انقلاب به تر هغه پورې دوام وکړي چې ټولې غوښتنې پر ځای شوې نه وي او ژمنه یې وکړه چې مصر به د ټولو موجودو نړیوالو تړونونو درناوی وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون د ورځې په سر کې مرسي د جمهور ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. ویل چې هغه په سلو کې 50.2 رایې ګټلې. د هغه رقیب احمد شفیق چې د حسنی مبارک د واکمنۍ وروستی صدر اعظم و په سلو کې 3.3 رایې ترلاسه کړې. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز وویل چې په سلو کې 50.3 مستحقو رایې ورکوونکو په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی و. د نړۍ مشرانو هم د جمهور رئیس په توګه د مرسي پر ټاکنه عکس العملونه څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتو مرسي ته مبارکي ورکړې او د هغه د بریالیتوب تاریخي پیښه یاده کړې. سپینې ماڼۍ ویلي د مصر حکومت باید د سیمې په امن کې سولې او ثبات کې خپل اساسي رول ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي چې د مصر د انتخاباتو د نتیجې درناوی کوي او هیله مند دي چې د مصر له نوې ادارې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د موجوده تړون په چوکاټ کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون سوریه د مدیترانې د پاسه په ډزو د ترکیې د جنگي الوتکې د راغورځېدو په خاطر وغندل او دغه عملي یو بې پروا او د نه منلو وړ وباله. کلینټن په یو لیکلي بیان کې ویل دا پیښه یو بل ثبوت دی چې د سوریو چارواکي د نړیوالو نورمونو د انسانانو د ژوند او د سولې او امن درناوی نه کوي. او تونس د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی د رژیم وروستی صدر اعظم لیبیا ته وسپاره. د لیبیا ملي انتقالي شورا هم تایید کړی چې البغدادي المحمودي پرون سهار وختي په الوتکه کې طرابلس ته لیږدول شوی دی. المحمودي تیر کال د اګست تر میاشتې د قذافی د رژیم تر وروستیو ورځو پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوله. د یادونې وړ ده چې لیبیا ته د نوموړي د ورسپارلو پر سر د تونس په حکومت کې اختلافات موجود وو. دا د ساده رادیو دا دوستانو تاسو د ساده رادیو خبرونه د پمنځنوي صفو 12 شپږ نوي او د افغانستان په څولو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه لرو. د افغانستان په شمال کې د امود سین پاوزه کې د یک شنبه پر سپدا سیال کې د تیلو درې استلو کار پر رسمي ډول فایل شو چې یو شمېر امنیتي چارواکي وایي ازبکستان په دې سیمه کې د تیلو او نورو طبي زیرمو په رایستلو کې مداخله کوي. په دې اړه په ریپورت سربېره به مو له دې خبر کوچی په داسې حال کې چې جاپان د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د وړتیا او د لوړولو لپاره د پراختیايي پروژو د تمویل مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په فضل احمد مانوي پر امنیت سربیره د انتخاباتو په مخ کې یو شمیر نور ستونې زیاتې
تروسه پورا احصایی نفوذ نشته، تروسه پورا تذکره پروسه تکمیل شوی نه دی، مونږ کوم استاندارد نوماند لیست نه لرو.
ل خغلی مانوي سره بشپړه مرکه په امدی نیم سات کې اوریدل شي. په کابل ښار کې د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي چې د تیر کال په مقایسه سره کال په کابل ښار کې د کورونو ځمکې به په بیساري ډول راټیټ شوې دي. دا چولې په دې اړه یو ریپورت لرو. او د مصر د نوی ولسمشر د انتخابیدو په اړه د نړیوالو عکس العملونه هم درته وړاندې کول مو سره وسی. دا ازادي رادیو دا افغانستان په شمال کې د امود سین پاوزه کې د یک شنبه پرز د لومړي ځل لپاره د ویچنی کمپنۍ لخوا د تیلو د استلو کار پر رسمي ډول پایل شو. که هم د قانون وزارت وایي چې د تیلو د استلو بهیر له کوم ستونزې پرته پایل شو، خو ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د ازبکستان استخبارات د جنرال دوستم ځینو قمندانانو ته پیسې ورکوي چې د تیلو د استلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. د امنیتي سرچینې د هیواد په شمال کې د ازبکستان د لاسوهنو په اړه دا خبر په داسې حال کې کړي چې د هیواد لوی څارنوالۍ له دمخه د نفت او ګازو قانونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خپل تحقیقات پیل کړي. د موضوع تفصیل حمید مومند راکړي.
پر اساس حال کې چې د هیواد په شمال کې د امو سین په حوزه کې د تیلو د وستلو چارې د یک شنبه پورس پر رسمي توګه پیل شوې، د افغان حکومت یو امنیتي سرچینې خبرداري ورکړي چې ازبکستان هڅه کوي چې دا بهر له خنډونو سره مخ کړي. د حکومت د امنیتي سرچینې چې د نوم د نه اخستلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د هم ویل چې دوی د ازبکستان دغه هڅو په اړه موثق شواهد او اسناد په لاس کې لري. د قانون وزارت وان جواد عمر هم تر یو حد د هیواد سترو اقتصادي پروژو ته د سیمه د استخباراتو لخوا ورپېښ ګواښونه تایید کړل، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانخست. د وویل چې د هیواد امنیتي ادارو نه یوازې د امو سیند د حوزې بلکې د ټولو پروژو د امنیت د ساتلو ډاډ ورکړی دی.
در مجموع در
پروژه متعدد عوامل مختلف دوی په ټولیزه توګه په بیلابل پروژو کې نفوذي عوامل اثر گزاره دي او د سیمه استخباراتي کړې هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستر اقتصادي پروژې مختل کړي. د وسله پر زمونږ او ستاسو امنیتي ادارو د ټولو پروژو او په تیر باندې د امو سین د حوزې د نفتو د پروژې د امنیت د ساتلو ډاډ ورکړه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د همدغه وزارت په شکایت لوي سرنوالي ته امر وکړ چې د جنرال دوستم د لاسوهنه په اړه تحقیقات وکړي. که څه هم تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د جنرال دوستم لخوا رامنځته شوي خنډونه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او کنه، خو دغه امنیتي سرچینه وایي چې ازبکستان د دې کار لپاره د جنرال دوستم ځینو قوماندانانو ته هم پیسې ورکړې دي. د افغانستان په شمال کې د تیلو د ویستلو په وړاندې د نوې ستونزې ته په داسې حال کې اشاره کوي چې ټاکل شوی د لوی څارنوالۍ یو پلاوی ډرژر شمال ته سفر وکړي او د موجوده ګواښونو په اړه تحقیقات وکړي. د لوی څارنوالۍ مرسل رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لا دمخه په دې اړه ځینې اسناد او شواهد راټول کړي دي.
کور لوی څارنوالۍ په مخ اول ورځو کې د دې لپاره یو درې کسیز هیئت ټاکلی و. هغه خپل کار باندې په کابل کې شروع کړی، وزارت معدن نوي اسناد راټول کړي دي. صرف دغه د تحریر مسله چې د چینایانو نه بعضې اسناد راټول شي تر اوسه پورې پاتې ده چې هغه هم کېدی شي نن او سبا کې حل شي او د چینایانو نه موږ د اسناد واخیستلی شو. پس له هغې نه
دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا کېدونکي تحقیقات به کله بشپړ شي او آیا د لګول شوو تورونو د ثابتېدو په صورت کې به قانوني اقدامات وشي او که نه، دا لا نه ده څرګنده. خو ولسمشر ویلی دی چې په دې مسله کې به له هېڅ راز مصلحت نه کار وانهاخیستلی شي. خو د کتونکو په وینا افغان حکومت باید دا هم معلومه کړي چې د جنرال دوستم لخوا رامنځته شوې ستونزه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او که نه، او که داسې څه موجود وي نو بیا د هرومرو قانوني چلند وکړي.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د امود حوزې د تیلو د رایستلو په کار کې د ازبکستان استخبارات مداخله کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتې ستونزې حل نشي نو د شفاف او ښه انتخاباتو ضمانت څوک نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې جاپان د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د وړتیاو د لوړولو لپاره د پراختیايي پروژو لپاره 8.6 میلیونه ډالر نوې مرسته کړې. معصوم میوان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له دې څه باندې 8 میلیونه ډالر مرستې به د دې کمیسیون د وړتیاو او د بشري منابعو د لوړولو لپاره کار واخیستل شي. د جاپان لخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړتیاو د لوړولو لپاره د دې مرستې تړون د یکشنبه پورز په کابل کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ترمنځ لاسلیک شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانبی وویل چې د دې مرستې ډیره برخه به په 9 ولایتونو کې ولګول شي.
6 میلیون دلاری در راستای ارتقای ظرفیت ها
دغه 8.6 میلیون ډالر مرسته د انتخاباتو د کمیسیون د وړتیاو په لوړولو او اساسي بنسټونو مصرفیږي. تمرکز به د افغانستان پر 9 ولایتونو وي چې شپږ مهم زونونه او همدارنګه درې سیمه ییز ولایتي دفترونه د دایکندي، جوزجان او لغمان په بر کې نیسي. موږ هیله لرو دغه مرسته چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول جاپان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړتیاو د لوړولو لپاره کوي، موږ وتوانیږو چې ښه ګټه ځینې واخلو.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو د معلوماتو له مخې جاپان له 2001 میلادي کال څخه تر 2011 کال پورې د افغانستان د انتخاباتي چارو د پیاوړتیا لپاره 6.3 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په افغانستان کې د جاپان سفیر ریچیرو تاکاشي د دې مرستې د تړون پر وخت وویل چې که بیا هم په دې هیواد کې د انتخاباتو بهیر زیان وویني نو د خلکو باور به پر انتخاباتي بهیر او ډیموکراسي له منځه ولاړ شي.
که چیرې په 2014 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان په دیموکراتیک توګه د خپل راتلونکي مشرتابه په انتخاب کې پاتې راسي نو موږ د دغه انتخاباتو په اهمیت ټینګار نسو کولی. موږ ته به د شک په سترګه وکتلی سي او د راتلونکي لپاره به ټول بهیر دومره ستونزمن سي چې دوام ورکول به یې ګران وي او دا کار به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رول په بشپړه توګه غیر مسوله کړي.
د جاپان دغه مرسته به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا ولګول سي چې له مخې به د انتخاباتو کمیسیون زرګونو کارکوونکو ته روزنه ورکړل سي، اساسي بنسټونه به ورباندې پیاوړي سي او د ځینو سیمه ییزو دفترونو د ودانیو جوړولو لپاره به هم کار ورڅخه واخیستل سي.
دوستان تازه مو غږ لزده راډیو نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتې ستونزې حل نشي نو د شفاف او ښه انتخاباتو ضمانت څوک نشي کولی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس فضل احمد مانوي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې کومې دي.
انتخابات یو لویا پروسه ده. په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لویا ستونزې امنیتي ستونزې. ټول پوهیږي چې ستونزې امنیتي اوس هم شته و نگرانی موجوده ده چې 2014 کال کې خارجي قوتونه چې بیرته ځي امنیتي وضعیت څنګه کیږي. تر اوسه پورې احصایي نفوذ نشته، تر اوسه پورې تذکرې پروسه تکمیل شوې نه دي، موږ کوم استاندارد نوماند لست نه لرو. تر اوسه پورې دا ټول ستونزې ده. خو موږ غواړو چې تلاش چې دا ستونزې حل وشي او موږ یو استاندارد انتخابات ولرو. دا خو نشي کولی چې سل فصل کې یو شفاف انتخابات.
څه فکر کوي دا ستونزې چې تاسو ته اشاره وکړه دا به تر 2014 کال یا تر راتلونکو انتخابات پورې حل شي؟
افغانستان دولت مسؤلیت دی. په همدا خاطر موږ یو لیټر یو مکتوب لیکلی رئیس جمهور صاحب سره چې ټول مسؤلونو ته هدایت ورکړي چې په امادګي ونیسي، همکاري وکړي کمیسیون سره، په خاصه توګه امنیتي مراجعه.
یعنی که دا مشکلات حل نشي څنګه انتخابات بولیدا؟
موږ تلاش وکړو. زمون مسئولیت هم دادی چې ټول آمادگی ونیسو دا استونزه چې انتخابات پلار کړي دا برطرف شي.
که حل نسوي معنی وسه آیا دا عادلانه او شفاف انتخابات؟
هیڅ تضمین نشته چې دا استونزه حل نشي او یو عادلانه او شفاف انتخابات وشي. دا خو هیڅ تضمین نشته.
یو بلې د اچ کې د پتیری انتخابات کې د بهرنی هیوادونو لاسوهنې په انتخاباتو کې دي. انتخابات دغه د لاسوهنو په اړه باندې تاسو ته تیاری نه ولې لاسوهنېونه کې بهرنی عام
زه دا اطمینان ورکوم ټول افغانستان خلکو نه چې مونږ هیڅ داخلي او خارجي قوتونه اشخاص نه پرېدمه چې غیر قانوني په انتخابات کې مداخله وکړي.
بیر مونږ چا څه د فکر کوي چې په افغانستان کې ځینې ډلې سیاسي ډلې نور وسلوالې ډلې په انتخاباتو کې مداخله کوي یا لاسوهنه کوي؟
دا نگرانی وشته په افغانستان کې اوس هم غیر سالم رقابتونه شته. دا ستونزې په ځای ده خو مونږ نه پرېدو چې هیڅ څوک غیر قانوني لارې نه کوم امتیازې په لاس
د نوملیکنې بهیر کله پیلېږي؟
مونږ خو غواړو چې زر پیل وکړو،
یعنی تقریبا څو میاشتې داسې
کېدای شي چې مونږ پلانګزاري وکړو. درې میاشتې وخت په کار دی چې پلانګزاري وکړو، بیا پس نه پلانګزاري وکړو. مونږ غواړو چې حد الامکان نوی کال 2013 کال کې دا پروسه پیل وکړو.
او سم پام وکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو د یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخله کوي. روسیه ویل امریکانه غواړي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو وروسته په دې هیواد کې د پوځي حضور د دوام د اړتیا په اړه ورته وضاحت ورکړي. دا ایتالیا پولیس وایي د دوو تنو افغان مهاجرو مړی په هغه بحث کې وموندل چې له یونانه ایتالیا ته روانو په کې غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وو. د مصر نوی منتخب ولسمشر محمد مرسی پرون ویل چې دی به د ټول هیواد مشر وي. مرسی د دولتي تلویزیون له لارې په وینا کې ژمنه وکړه چې د ټولو مصریانو لپاره به خدمت وکړي. دا نړۍ مشانو د جمهور رئیس په توګه د مرسی پر ټاکنه عکس العملونه څرګند کړي او د هغه د ټاکل کېدو ورکلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون سوریه د مدیترانې د پاسه په ډزو د ترکیې د جنگي الوتکې تر غورځېدلو په خاطر وغندل او دغه عملیې یو بې پروا او د نه منلو وړ وباله. او تونس د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم وروستی صدر اعظم البغدادي المحمودي پرون لیبیا ته وسپاره. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د اقتصادي چارو په اړه د ستونزو او همداشان په دې برخه کې د فرصتونو د پیدا کولو په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی و چې لطیف سها کې په اړه تفصیل راکړي. زبخنه غواړم دوستانو مخکې لدینه چې د لطیف سها رپورټ ته ورشو، فرشتي جلال زی ته بغو کېږدو چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړې ده.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت رسپانه لیکي سیاسي بحران او بیثباتي د پاکستانیانو لپاره نوې خبره نه ده، خو د تیرې اونۍ پیښې د خلکو لپاره غیر مترقبه وي. د پاکستان ستري محکمې د دې هیواد برحاله ستراعظم سید یوسف رضا ګیلانی بې صلاحیته کړ. د صدارت لپاره نومول شوی کاندید هم د محکمې له لوري تورن او د نیول کېدو حکم صادر شو. د انډیپندنت په لیکنه یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نوې صدر اعظم هم بلاخره د یوې معینې دورې لپاره ټاکل شوی دی. د سید یوسف رضا ګیلانی بې صلاحیته کېدل او د هغه پر ځای د برېښنا د پخواني وزیر راجا پرویز اشرف راتلل به پاکستان لا د بې باورۍ ډنډ ته ورټیل وهي. انډیپندنت لیکي پاکستان هسی هم له بېلابېلو خواوو له ستونزو سره مخامخ دی. د دغه هیواد اقتصادي حالت نازک دی، له امریکا سره یې اړیکې خراب دي او د برېښنا د کموالي له امله په دې هیواد کې هره ورځ د خلکو اعتراضي مظاهرې کېږي. د پاکستان نوې ټاکل شوی صدر اعظم د جمعې په ورځ د غهیواد پارلمان ته وژغید او په خپل لومړی وینا کې وویل، موږ له خپل گاونډیانو افغانستان، ایران او هند سره دوستانه روابط غواړو. موږ په سیمه کې د سولېزي همزیستۍ د فلسفې پر بنا د اړیکو د ټینګولو پلوي کوو. خو د انډیپندنت رسپانې په باور شاید د نوې صدر اعظم کاري دوره ډیره سولېزه نه وي، ځکه د افتخار چودري په مشرۍ قضایي قوه به د پخواني صدر اعظم په څیر له نوې سره هم بحثونو ته دوام ورکړي. واشنگتن اگزمینر خبرونی هم په ورته مسله یو مقاله خبره کړې ده. د خبرونی پوینه د پاکستان د صدارت لپاره د جمهور رئیس لوري د نومول سوي مخدوم شهاب الدین د نیول کېدو د حکم صادرېدل په مسله کې د پاوز د حالت هم څرګندوي، ځکه د خبرونی په لیکنه د پاکستان پاوز په دې هیواد کې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشري کوي او دا هغه اداره ده چې له شهاب الدین څخه د تحقیقاتو مسؤلیت لري. خود پاکستان ځواکمن پوځ په هغو پیښو کې خپل لاس درلودل ردوي چې د صدر اعظم د لواکل کېدو سبب شوی. پاوز ویلی دی چې په دې برخه کې موجود اتهامات چې یو شمیر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هم وو پر دروغو بنا دي او د پاکستان ولستای ترګټي تاوان زیات دی. د پاکستان د پاوز ویل ورته چارواکي چې خپل نوم نه دی اخیستی واشنگتن اگزامینر خبرونه ته ویلی دی چې د دوی پر پاوز لکلونو راهیسې دا تور لګېدلې چې د وسلوالو ګروپونو یو شمیر حکومتي ادارو او سیاسي ګوندونو څخه د ځان په ګټه کار اخلي، خو دغه تورونه دروغ دي. د پوځي چارواکي زیاته کړي چې د صدر اعظم ګیلانی د لری کولو لپاره پر پوځ له سترې محکمې سره د لاس یو کولو تور لګېدلی او دا هم حقیقت نه لري. د امریکا په بروکینګ انسټیټیوټ کې کارپوه بروس ریډل د واشنگتن اگزامینر خبرونې ته ویلي د پاکستان پوځ او محکمه د جمهور رئیس آصف علي زرداری له واکه لری کول غواړي. دوی د هدف ته د رسیدو لپاره یو په بل پسې تاکتیکونه کاروي. د امریکا په هریټیج فاونډیشن کې کارپوه جیم فلیپ ویلي د پاکستان په سیاسي قدرت لري او د پردې شاته د جمهور رئیس آصف علي زرداری د واک د کمول لپاره کار کوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د اقتصادي چارو په اړه د ستونزو او همداشان په دې برخه کې د فرصتونو د پیدا کولو په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی و چې په اړه یې لطیف سحاک څخه معلومات اورو.
په دې کانفرنس کې د حکومت چارواکو ترڅنګ د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و. په دې ناسته کې په یادو ولایتو کې هغه برخې په ګوته سوې چې پانګه اچونې ته په کې اړتیا لیدل کېږي او هغه نیمګړتیا باندې هم بحث وسو چې په دې برخه کې موجودې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر انورلقه هدي په دې ناسته کې وویل هغه هغه برخه په ګوته کړې دي چې باید په کې پانګه اچونه وسي. نوموړي د مثال په توګه د مرمرو د ډبرو د تازه او وچو میوه او د غالیو صادراتو په برخه کې د پانګه اچونې ترڅنګ د چم جوړول او نباتي غوړیو د تولید نه یادونه وکړه. تاسو باید په مشخص ډول وړاندیزونه ولرئ ترڅو په کومو برخو کې چې غوړی سرمایه ګذاري وکوئ دولت تاسو سره مرسته وکړي او دولت تاسو سره دا مرسته ترسره کوي. نوموړي همدارنګ د ملي سوداګر نه وغوښتل ترڅو د روغتیا په برخه کې زیاته پانګه واچوي چې په دې وخت کې ورته اړتیا زیاته لیدل کېږي. په دې ناسته کې د بلخ ولایت او محمد نور هم ګډون کړی و. نوموړي د دې ترڅنګ چې د افغان ملي سوداګر نه مننه وکړه پر افغان دولت هم نیوکه وکړه چې هغوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي نه دي. خو به وي چې د همکاریو لویه روحیه رامنځته شي ترڅو د سوداګرو پر وړاندې اغه پرتی ستونزې لري سي. مونږ یو د پرمختګ په لور ایواد یو او باید دا پرمختګ ته زمينه سازي وسی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرو او صنایعو خونې مديري هیئت عامل مشر قربان اخچوبی وایي د امنیت نشټون یو له اغه ستونزو نه ده چې د پانګه اچونې پر مخ کې خندونه جوړوي.
خبری مجله اوري.
په کابل ښار کې د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په کابل ښار کې د کورونو مزکو به په بیساري ډول راټیټ شوی. دغه دفترونه وایي چې د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د کورونو خرڅول زیات شوی خو د اخیستونکو شمیر رقم شبه دی. د زکی غیاسی نظیر په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل وره.
د جایدادونو زیاتره معامله کوونکي وایي چې مخ په زیاتیدونکو ناامنۍ، ځانوژونکو او وسلوالې حملې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان هغه لاملونه دي چې د کورونو او ځمکو په پلورلو یې بعد اغیز کړی دی. په کابل ښار کې د جایدادونو د معاملې یو شمېر دفترونه وایي چې د تیر کال په پرتله سه کال د کورونو او ځمکو خرڅول زیات خو به یې خورا راټیټ شوی دی. د دغو دفترونو یو شمېر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیر یو کال راهیسې د کورونو په بیو کې له شلو نیولې ان تر 50 سلنې پورې کموالی راغلی دی.
زه منشي راهنمای معاملات د اسدالله امیری امزه که هموش ډیر سخت لرو په کتاب کې د خرڅلو لپاره مقصد مشتری کم لرو مشتری نسته. په پروسا کول قیمت زیات وو سلويش 300 300 کم سوید با برق شاته یو سرای مجدلوت سخت وو مو سره آغا پیاونیم لک دلار و یه خرص که ده خرص نست و مشتری نه و آخر راقی چی پا 15,000 خرص که خماسد خرص که سیزی پیسی ضرورت کرد.
آغا باز زینه چه رایشی دی یه غل گردن ارزان دی لزر دلار 15,000 بسوی ارزان شویدی.
دا جایدادونو د معاملې یو شمېر دفترونه وایي نه یوازې د کورونو د پلورلو بای راټیټ شوی بلکې له دوی سره زیات شمېر کورونه د پلورلو لپاره ثبت شوی خو د اخیستو لپاره یې څوک مراجعه نه کوي. یو شمیر هغه خلک چې د کورونو د پلورلو او رانیولو کار کوي هم شکایت کوي چې د کورونو د بیو پر لوېدو سره یې ستر مالي زیانونه لیدلې دي. دوی وایي چې اکثره وران کورونه او ځمکې به یې رانیولې او له جوړولو وروسته یې پلورلې چې څو کاله مخکې لا دې عمله زیات عاید درلود.
زه د پکتیکا یم، اجاج افغان. کورونه نورو تقریبا هغه جوړوي خرڅوي چې ساختماني کار کوو. خرڅ کړم دی څلوېښت پنځوس کورونه خرڅ کړي دي، شپېته کورونه مو خرڅ کړي اندازن.
زما نوم محمد نعیم دی. کسب او کار مې د کورونو جوړول او پلورل دي. هر کال مو دوه درې کورونه جوړول او خرڅول، خو سخت کال یې نشو خرڅولی. موږ له خلکو نه پورول شوي یو، ځکه د کورونو جوړولو لپاره مو چې کوم مواد پرې راوړي نو یې توانېدلې چې هغه جبران کړو، او یا مو کارونه تکمیل کړي خو کورونه مو نه خرڅېږي. دا ستونزه له یو کال راهیسې پیدا شوې.
په کابل ښار کې داسې مهال د کورونو خرڅلاو زیات او بیې راټیټې شوي چې یو کال وړاندې په کابل ښار کې یوه بیسوه ځمکه له یو لک امریکایي ډالر څخه په زیاته بیه پلورل کېدله، چې دغه چارې یو شمیر بې کوره خلک اندېښمن کړي وو. که څه هم د کابل ښار زیات شمیر شارې ځمکې اوس په لوکسو او پرمختللو ودانیو بدلې شوې، خو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته اوس اکثره دا ماڼۍ چې په زیاتو پیسو جوړې شوې خالي دي او څوک یې په کرایه هم نه نیسي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شاهد له وردګو څخه وایي د پاکستان د نوي صدر اعظم په ټاکل کېدو به په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بند نه شي. همدارنګه یو بل اوریدونکي د سید سلیمان صادق په نوم له کونړ شیګل ولسوالۍ څخه لیکلي، د افغانستان حکومت ځکه نه جوړیږي چې په حکومت کې ټول چارواکي خسابقه نه لري. که کرزی غواړي چې حکومت جوړ شي نو پخواني قمندانان دي له حکومت او پارلمان نه ولایتي شوراګان نه وباسي او دغلته دي ټول غړي نوي وټاکي. له ننګرهار څخه یو اوریدونکي په خپل لاستولې سمس کې ویل دي، په ننګرهار کې هم خاریان برق نه لري خو د ولایتي شوراګانو غړي پرې فابریکې چلی. د ولسمشر کرزی د کانکور د وروستي پیشنهادونو پاړه چې په کانکور کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه، موږ ته مختلف سمسونه راغلي. یو اوریدونکي د مزار شریف نه ویلي دي چې دا پرځای اقدام دی، خو له ننګرهار څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې که د اول نمرګانو ته پرته له کانکور نه لوړو زده کړو ته د تګ لاره پرانستل شي، په لیسو کې به استادان او معلمان درغلیو ته لاس واچي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ګوند منتخب ولسمشر محمد مرسي پرون وویل چې دی به د ټولو مصریانو ولسمشر وي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم د مصر د نوي ولسمشر په توګه د مرسي د ټاکل کېدو په اړه عکس العملونه څرګند کړي. چې نوریاس نوري تفصیل راکوي.
نړیوالو د مصر د جمهور رئیس په توګه د اخوان المسلمین د ګوند کاندید محمد مرسي پر ټاکنې عکس العملونه څرګند کړي دي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون محمد مرسي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. مرسي او احمد شفیق چې د حسن مبارک د واکمنۍ وروستی صدر اعظم د انتخاباتو په دوهم دور کې سیالي ته راوتلي وو. د دې کمیسیون رئیس فاروق سلطان د انتخاباتو نتیجې همداسې اعلان کړې.
الدكتور احمد محمد شفيق زكي
دكتور محمد شفيق زكي 2,300,000 رای غټلی چې دا پسلو کې 8,000,000 رای دي، او دكتور محمد مرسي عيسى العياط 2,200,000 رای غټلی دي.
محمد مرسي عيسى العياط
د اعلان شوو نتیجو له مخې مرسي په سلو کې 15.3 رایې ترلاسه کړې. د دغو نتیجو د اعلان لپاره د قاهرې په تحریر چوک کې د حسن مبارک د واکمنۍ پر ضد پراخ پاڅون په یو سمبول بدل شوی. سلګونه زره کسان راټول شوي وو او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد مرسي بریالیتوب ولمانځه. سپینې ماڼۍ د مصر منتخب ولسمشر محمد مرسي ته مبارکي ویلې او له هغې غوښتې دي چې د نوي حکومت په ټاکلو سره په هیواد کې ملي وحدت پیاوړی کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني وویل په انتخاباتو کې د مرسي بریالیتوب په مصر کې له لسیزو راپدې خوا د حسن مبارک په مشرۍ د یوه دیکتاتوري رژیم وروسته د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم اساس دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې ویلي چې دی د مصر د ډیموکراتیکې پروسې د نتیجې درناوی کوي او هیله من دی چې د مصر له نوې ادارې سره د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې د تړون په چوکاټ کې همکاري ته دوام ورکړي. مرسی چې د اخوان المسلمین په ډلې پورې تړلی دی د جمهور رئیس په توګه ټاکل کېدو یې په اسرائیلو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. مصر او اسرائیل له څو لسیزو دښمنۍ وروسته په 1999 کال کې د سولې تړون لاسلیک کړ. اسرائیل له دې لومړني عربي هیواد سره په دغه تړون سره په سیمه کې خپل امنیت تر ډېره حده ډاډمن کړ. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې بیا پرون ډېر خلک واټنو ته راوتلي وو او د مرسی د ټاکل کېدو په ویاړ یې هوایي ډزې وکړې او خوښي یې څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مرسی ټاکنه په دې هیواد کې د اسلامي بیدارۍ وروستۍ مرحله یاده کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د مصر له نوي منتخب ولسمشر څخه غوښتي چې د مصر د ټولنې ترمنځ اړیکې ټینګې کړي او د بشري حقونو درناوی وکړي. د کویت او بهرین په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو هم مرسی ته د جمهور رئیس په توګه ټاکل کېدو مبارکي ورکړي. د مصر پوځي واکمنې شورا ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه پورې به قدرت نوي منتخب ولسمشر ته وسپاري. دغه عالي شورا په دې وروستیو کې د بودیجې او قانون جوړولو په چارو کې ډېر صلاحیتونه ځان ته محول کړي چې دغه اقدام ډېر اعتراضونه هم راپارولی دي.